ساعت د مازیګر څلور بجې شوې. اوس توجه وکړئ لومړی د افغانستان خبرونو ته چې قسیم سولمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. پام وکړئ مهمو سرټکو ته. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټن نن په واشنگټن کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس اسدالله خالد سره وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی تړون او د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د کورونی چارو وزیر وای ډیر ژر به په روزګان کې د ملکیانو په وژنه تورن سیمه ایز قومندان عبدالحکیم شجاعي ونیسي او چارواکي وای چې په پروان کې درې سیمه ایز پولیس د ماین په چاودنه کې ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه واوري. د بهرنی چارو وزارت وای د امریکا د دفاع وزیر لون پنیټن نن په واشنگټن کې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس اسدالله خالد پښتنې ته ورغلی وو. د بهرنی چارو وزارت د رسنۍ دفتر وای چې شغلی پنیټه د اسدالله خالد د وضعیت پر شکېدو خوشی څرګند کړه. د یا دفتر د معلوماتو لمخې د امریکا د دفاع وزیر او د افغانستان د ملي امنیت رئیس د غرض د افغانستان د امنیتی وضعیت د دوړ هیوادونو ترمنځ امنیتی تړون او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. شغلی خالد ترمیش په کابل کې په یو ځانوژونکي حمله کې ټپي او وروسته بیا د درملنې لپاره امریکا ته واستول سو. د کورونی چار وزیر وای په روزګان کې سیمه ایز قومندان عبدالحکیم شجاعي به چې د ملکیانو په وژنه تورن دی روانونی ونیول سي. جنرال مشتبه پتنګ چې نن یې د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې ویل چې امنیتي ځواکونه د شجاعي د نیولو په هڅه کې دي.
زهیر لارما چې د دغه هفتې په مابین کې شجاعي راوستل سي او د څارنوالۍ ته تسلیم سي. شجاعي به راسي او خپل تحقیقات به ورکړي ورته مطمئنه اوسېږي.
ویل کېږي چې شجاعي په سیمه کې د یوې غیر قانوني وسله والې ډلې مشري کوي. په خاطر دې هم د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون څو ځلې د شجاعي د ژر تر ژره نیول کېدو غوښتنه کړې وه. د کابل نړیوال هوایي ډګر کې د وی آی پی یا ځنګړو ملمنو لپاره خاص ترمینال نن پرانستل سو. د افغانستان د بهرنی چار وزیر ډاکټر زلمی رسول نن خبر اعلان تویل چې دغه ترمینال د بهرنی چار وزارت په انکشافي بودیجه جوړ شوی چې ټول اسانتیاوې پکې موجود دي.
موږ د لومړي ځل لپاره یو وی آی پی ترمینل چې افغانستان یې باید ولري جوړ کړ. په دې ترمینل کې ټولې هغه اسانتیاوې چې په نړیوالو ترمینلونو کې شته موجود دي.
شغلی رسول زیاته کړه چې یا ترمینال په یو ور د شاوخوا 200 میلمنو د ناستي ظرفیت لري. او د پروان سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په شینواري ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې درې پولیس ټپیان شوي دي. د پروان د والی وایند روشنا خالد د ازادي راډیو ته وویل چې پېښه هغه مهال رامنځته شوه چې د پولیسو موټر د نمکاب درې په سیمه کې پر یو ماین برابر سو. طالبانو د مسؤلیت منلی او د اتو سیمه ایزو پولیسو د وژلو ادعا کوي. دا کورنی خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه له فرشته جلال زید څخه.
په ترکیه کې د پاتریوت توغندوی د سیستم د فالوول لپاره د هیواد ته د امریکایي عسکرو د استول لړینن پایل سودا سیستم ترکیه ته د گاونډي هیواد سوریه لخوا د هر ډول تهدید د مخنیوي لپاره نسبیږي. تیر کال د سوریه لخوا څو واری د ترکیه پر خاور راکټي حمله وسوه. د پاتریوت توغندوی وشتونکو سیستمونه دا ورتیا لري چې د الوتکو او راکټو د نسکورول لپاره توغندي وولي. د امریکا د پوځ اروپایي قومندان ویلي د پاتریوت توغندوی د هغو دوو سیستمونو د کارول لپاره 400 سرتیري ترکیه ته استول کیږي چې په دغه هیواد کی ارتیا ده. ترکیه د ناتو غړیتوب لري او پر دې اساس به د پاتریوت توغندوی څلور نور سیستمونه په دغه هیواد کې د جرمني او هالند لخوا فعال سي. د هند په لویو ښارونو کې مظاهره وسوه او اعتراض کوونکي د هغو کسانو د اعدام غوښتنه کوي چې څورې مخکې په هند کې پر یوه انجلۍ جنسي تیری کړی. د انجلۍ ملګري چې د دسمبر په 14 نیټه د پیښې پر وخت ورسره او پر پولیسو د سست عمل کولو په خاطر نیوکه کړي. د دې هلک هویت نه دی څرګند شوی او دا اول وار دی چې له مطبوعاتو سره خبرې کړي دي. دی د پیښې پر وخت په سر وهل شوی او بې هوښ وو. دی د هند له زی نیوز ټلویزیون سره غږیدلی. د هلک ویلي چې د پیښې پر وخت عادي خلکو مرسته نه ورسره وکړه او پولیسو د دې پریکړې لپاره ډیر وخت ولګاوه چې دوی چیرته وو بوزي. په عین حال کې پرون په نوې ډیلی کې خلکو پر یو پراخه مظاهره کې د پیښې د عاملینو د اعدام پر غوښتنه بیا ټینګار وکړ.
هماري ډیماند ہے کہ ایسے اپرادھیوں کو
اعتراض کوونکی راجیش گانگور وایي موږ له حکومت غواړو چې دغه جنایتکاران د او د دغه مسله ژر تر ژره حل کړي او قوانین ور باندې عملی کړي او د پېښاملین په تر ټولو سخت سزا چې اعدام دی محکوم او پانسی کړي. په عراق کې د شیعهګانو با نفوذ مشر مقتدا صدر په دې هیواد کې د مذهبي لږکیو د ملاتړ لپاره د بغداد ښار کلیساو او سنی مسجدونو ته تللی. مقتدا صدر پرون د بغداد هغې کلیسا ته ورغی چې په 2010 کال کې په یوه تروریستي حمله کې تخریب سوه او د کلیسا د کشیش په شمول هلته 50 عبادت کوونکي ووژل سول. دې وروسته د عبدالقادر ګیلاني مسجد ته ولاړ چې په بغداد کې د سنیانو له عمده جوماتونو دی. دا په داسې حال کې ده چې زرهاو عراقیان له دوو اونیو راهیسې د مقتدا صدر د رقیب صدر اعظم نوري المالکی په ضد اعتراضي مظاهره کوي. د مظاهره کوونکو چې زیاتره سنیانو د شیعه صدر اعظم حکومت تورن کړ چې له تبعیض ډک چلند کوي او پر سنیانو قوانین په غیر مناسب ډول عملي کوي. د وینزویلا د جمهور رئیس مرستیال نیکولاس مودورو وایي هوګو چاویز به حتی که د سرطان تر عملیات وروسته د روغتیايي حالت په خاطر د جنوري په 10مه د بلې دورې لوړ ونه کړي ولسمشر پاته کېدلی سي. هوګو چاویز په سرطان اخته دی. څو ورځې مخکې څلورم عملیات وکړ او اوسمهال په کیوبا کې در درملنې لاندې دی. مودورو وویل چې د وینزویلا اساسي قانون د سترې محکمې لخوا په یوه بله ټاکل سوې نیټه د لوړې او د مریضۍ په حالت کې هم د بلې شپږکلنې دورې لپاره د جمهور رئیس په توګه د پاتې کېدو اجازه ورکوي. د زیاته کړه
سی پور کوالکیر موتیو ان este caso sobrevenido el presidente
د جمهوری دولت مشر بیا ټاکل سوی ولسمشر حتی که د هر دلیل له مخې دلته نوي د حکومت د مشر په توګه ملي شورا ته حاضر نشي په دې مورد کې د صحیح دلیل پر اساس د قانون د 213 ماده له خوا اجازه ورکول کیږي چې د سترې محکمې په وړاندې لوړه وکړي. د وینزویلا حکومت څو ورځې مخکې وویل چې 50 کلن ولسمشر په هوانا کې په روغتون کې بستر دی او د تنفسي سیستم د شدید التهاب په خاطر یې وضعیت ډیر نازک دی. که چیرې جمهور رئیس ومري او یا پر وخت خپله دنده نسي پیل کولای د وینزویلا اساسي قانون د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو حکم کوي. او د الاسکا په جنوبي سیمو او د کاناډا په سواحلو کې د سونامي خبرداري ورکړ سوی ویل کېږي چې شدید زلزلې نن سهار وختي سیمه لړزولې ده. په امریکا کې د ځمکې پیژندنې اداره وایي چې زلزله 0.5 درجه وه او مرکز یې د الاسکا د لویدیز په 100 کیلومتره کې و. ویل کېږي چې د زلزلې مرکز 10 کیلومتره د اوبو په تل کې و او دا زلزله نن سهار سوې ده. تر اوسه د زلزلې له امله د کوم تخریب خبر نه دی ورکړ سوی. دا خبرونه
ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
قدر من اوریدونکو یو طالبیا موز اسمت ساروان او ظریف نظر د خبرونې ته هرکلی کوم. په اول سات کې د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه مو د غزنی په باب خبرې کولې، خو په دې سات کې په یوې بلې موضوع خبرې کوو. ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د سه شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي موافقې خبرې وکړي. په دې خبرو کې به ډېر تمرکز په دې وشي چې په افغانستان کې پاتې کېدونکي امریکایي پوځیان باید شمیرې څومره وي، د هغوی کارونه یا وظیفه او ماموریت به څه وي، او دغه راز له افغانستان سره د امریکا مرستې افغانستان یو لړ شرطونه وړاندې کړي دي او امریکا هم وایي ډېر تاکید په دې دی چې په هغه صورت کې حاضر دی چې په افغانستان کې ځواکونه پرېږدي او د افغانستان شرایط ومني چې امریکایي یعنی پاتې کېدونکي امریکایي ځواکونه به قانوني مسؤلیت ولري. نو د دې بحث لپاره زموږ میلمانه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې رئیس ښاغلی عبدالستار سعادت او د غرس د حکومت د رسنیو د مرکز مشاور محمود حکیمی.
بله، ما مجدداً سلام تقدیم میکنم به تمام شنوندگان عزیز، ما همچنان به میهمان محترم آقای عبدالصادر سعادت رئیس شبکه حقوقدانان افغانستان خوش آمدید میگم که فعلا در استودیو تشریف دارم و منتظر محترم آقای محمود حکیمی مشاور و مرکز رسانه های حکومت هم هستیم که انشاءالله عنقریب خواهد رسیدن. به هر حال خیلی سوال اول متوجه آقای سعادت بکنیم.
بله نظر صاحب، تاسو خود همیشه اول تلفن اعلان او تلفن میلان نکو. خیر،
در قسمت اول اعلان کردم خیمه با اجازه میمانای محترم یا مهمان محترم خیمه شماره تلفن بسیار راسته است بگویم برای اینکه تمام شنونده از ما گله میکنن که شماره ها را بسیار تیز میخوانین مخصوصا به خیر خودت و الکودی سه بسیار تیز میخوانین من خیلی از راسته است میخونم مونتا ما گله میکنیم که 10 سال است تلفن ها را تقریبا اعلان میکنیم شنونده و میره ده هر کل که خود یک شماره را نوشته کنم دموج یادشان میمانه. به هر حال از شوخی که بگذاریم 0700 822 755 آسان هم است والا 0700 این کد همیشه در
واسه متوجه شده
بله 822 755 ما هم خون از امو افغانستان هستیم مثل شنونده واریستیم که یادم نمیمانه دیگه ایش هم 0799 203 540 تکرار میکنم شماری اول ما 0700 822 755 و شماره دو ما 0799 203 540 شماره بین‌المللی هم نمیگیم
سی نو ورسته بیو وای خیر سعادت صاحب تاسو هر کله وایو کور ودان چې زموږ بلنه مو منلو په خپل وخت هم راغلی حکیم صاحب په شان نو وخت نه شوي سعادت صاحب یادونه وکړه چې د امریکا په شرایطو کې یو شرط دا دی چې په تاکیدونکو امریکایي پوزیان به قانوني مسؤلیت ولري لدی قانوني مسؤلیت نه منظور سره شاید زموږ ډیر اړیدونکو په دې موضوع ونه پوهیږي
زم پسر کې سلام کوم سروان صاحب تاسو ته نظر صاحب ته ټول هغه اوریدونکو ته چې زمنګا غوري
سلامت اوسئ
د زما دوست تر سند راغله حکومتيان خلک زره نازنه دي نو زه به شروع کوم د پخپلا دغه د مسؤلیت مسله چې تو کوړه انګریزي اصطلاح انګریزي نه ده اصلا فرانسوي ده کپټلایزیشن استعمالي نو دغه څو ځینې کسانو ته قضایي مسؤلیت هم وايي البته قضایي مسؤلیت تعریف فرق لري دلته قضایي مسؤلیت هغه مسؤلیت ده چې قاضیان لري د عدلي او قضایي تعقیب نه یا د توقیف په وړاندې دا مسؤلیت زبا تلاش کوم چې په دې ځای به مطرح کوم چې ټول وشي کولای په باندې پوشي
ساده څه به شي مخ د دې چې توضیح کې یعنی استاد په نظر کپټلیسیون ته د فرانسوي اصطلاحه موږ باید قانوني مسؤلیت وایو یا د قانون په وړاندې مسؤلیت
زوایم چې زه خپل من په خپل ژبه کې متاسفانه د لپاره کوم اصطلاح نه لرو زه وس راځم ام دغه مسالې ته زه د همدې لپاره احتیاط کوم یوازې مسؤلیت ورتوایم د دې لپاره چې من معمول مسؤلیتونه په نړۍ کې درې ډول مسؤلیتونه دي یو پارلماني مسؤلیت د وکیلان معمولا لري د قضایي تعقیب په مقابل کې یو قاضیان لري چې هغه ته قضایي مسؤلیت وایي او یو هم ډیپلوماټیک مسؤلیت دی چې هغه تاسو په کې چې ډیپلوماټان سره ملګرو ملاتو د سازمان استاد یو کارکونکو په ځینو ویوازونو کې یاد نور ویوازونو استاد او یو ډیپلوماټیک مسؤلیت لري استثنا نه او بل ډول مسؤلیت هم رامنځته شوی په د معاصر ټرمینولوژي کې د حقوق او هغه سیاسي مسؤلیت وایي لکه ولسمشر چې لري دا هم تر اوسه پورې دی او منل شوی اصل په توګه مطرح نه دی اما په عمل کې هم دغه سده یعنی ولسمشران هم مسؤلیت لري د سیاسي مسؤلیت هم وایي یعنی دغه ډول مسؤلیت ته زوس هم دغه مسلې تر اعظم ته خپل په چشي کې راولي متحده ایالاتو موقف چې شیدا یعنی د اواز د افغانستان په اړه نه دی دا د سوفا تړون ډول د متحده ایالاتو د ډیرو نورو هیوادونو سره لري او په ټولو هیوادونو کې دغه مسؤلیت ځان ته ساتلای دی په شمول د جرمني ایتالیا کوریا جاپان قطر سعودي او ډیرو نورو هیوادونو کې چې دوی منځمهاله او لنډمهاله او اوږدمهاله روابط لري په دغه ټولو کې دغه مسؤلیت دوی حفظ کړي موږ دغه خپل قانون تطبیق لپاره موږ دوا اصل لرو یا دو پرنسپل لرو یا دو شیوه ورته لرو یو ته اصلي یا محلي پرنسپ وي اصلي یا محلي پرنسپ هغه پرنسپ دی چې یعنی هر ځای کې چې تاسو وي یا موږ یو یا هر وګړی سیال توی د امغه محل یا د امغه ملک قانون په تطبیقيږي دا هغه اصلي یا هغه عمومي پرنسپ دی اده استثناء ده د ته عيني پرنسپ وي یعنی استثنان از این موارد سی پیخی گیتی اغلطا دی خپلا دی اغا قلم راو یا دی خور قوانی نتدبیقی گیتی لکه دیپلماتیکو حقوقو که مثلا دیپلماتان سی دلتا دیدوی مسئولیت لری کلسی او جرم مو که دی خپل دی هیواد نافذ و قوانینو یا دی نریوال و قواعد و مطابق مجازات کی گی دی خپلا دی کوربه هیواد قوانین پاگوی بانی نتدبیقی گی دی تا محلی عینی پرنسیپ وایی په خپل متحده ایالات په اکثرو هیوادونو کې چې دوی شته دوی همدغه ربط ورکوي د خپلو پوځیانو ته حتی قراردادیانو ته چې حتی هغه کارکوونکي چې دوی سره دي په یو ډول باندې د نورو هیوادونو استخداموي دغو ټولو ته دوی دغه د عیني پرنسیپ په چوکاټ کې مسؤلیت هغه کوي ورته زریقیي یعنی یو ډول لینک ورکوي هغه په انګریزي اصطلاح یا وسله یې د سفارت د مسؤلیت سره چې همغه یو ډول ډیپلوماتیک مسؤلیت ورته برابرۍ چې هغه ته موږ هغه نشو ویلی یعنی ډیپلوماتیک مسؤلیت هم نشو ویلی خپله مسؤلیت څه شی دی مسئولیت اشتباه نشی دا اوس په افغانستان کې ځینې خلک ته تاسې تلقین شوي چې یعنی هلته که امریکایان پاتې کېږي هغوی ته چې مسئولیت ورکول کېږي دا په دې معنا چې هغوی هر جرم وکړه هر څه یې وکړه څوک به هغوی ته څه نه وایي تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې به نه راځي نه راځي به صرف د کوم هیواد قوانین پې باندې تطبیق شي کله چې امریکایي سرتیری مرتکب د جرم کیږي د افغانستان نافذ قوانین پې باندې تطبیق شي او که د متحده ایالاتو قوانین پې تطبیق شي د متحده ایالاتو جزایی قوانین هغوی حکم په دې باره کې داسې دی چې په خپلو اتباعو باندې هر چیرې چې هغه د دوی قوانین تطبیقیږي یعنی هغوی د خپل د حقوقي نظام په رعایت سره مکلف دي چې همدغه تړونونه کې دا مسله دوی ځان لپاره حفظ کړي خو موږ په عین حال کې موږ د جزا د قانون تضاد لري د متحده ایالاتو د قانون سره په دې باره کې دغه قانون په خپله د تطبیق له حیثه یا له مخې په درې برخو کې یو د زمان له مخې دی د مکان له مخې دی او د اشخاصو له مخې دی د مکان له مخې جزا قانون د موږ تعریف شوی چې همدا د افغانستان قلمروي خاورې حتی زموږ په سفارتونو کې هم ده چې همغه د نړیوالو حقوقو مطابق ده د اشخاصو له مخې افغانان یا هغه کسان چې د افغانانو په مقابل کې د جرایمو مرتکب ګرځي او د پخپل نه پیغام چې معنا کوم هغه پاتشو د زمان بس د زمان بس دی هغه نو ترڅو قانون نسخه تزي یا بل قانون په ځای باندې نافذیږي هغه جلا بس دی وس منګا دغه تناقض څنګه حل کو دغه خبرونه په جریان کې په دې باندې بحث کوم مسؤلیت د سدای چې یو څوک چې جرم وکي هغه نیول کیږي محاکمه کیږي تحقیق کیږي خو په اسانۍ نه په خاصو تشریفاتو د څه کوم قانون مطابق وي دغه مسائل په کې تسجیل کیږي کنه د محاکمې نه د معافیت معنی په هیڅ وجه نه لري هغه محاکمه کیږي
خب سعادت صاحب مسائل رو تشریح کردین خب بیایم سر از این مسئله که آقای ساروان تجربه نشان داده امریکا یک دولتی است که در هر قرارداد یا هر چیزی که میکنه منافع ملی خود و منافع مردم خود در نظر میگیره منتها عالی طرف مقابل شما آدم باید در نظر بگیره ممالک پیشرفته بر امریکا هم تو سر میز مذاکره که میشنن عین شرایط خود اونا میمانن میگن که اگر تو میخوای خیر ما منت میخوای ما از خود قانون داریم ما از خود مچ میداریم منافع ملی داریم دیگه داریم دیگه داریم سید خط کشی میکنن و سر میز مذاکره ایر خوب سی کشیگیر میکنن بالاخره امضا میکنن منتها کسایی که تجربه نداشته باشه و کسایی که این موضوعات وارد نباشه و اونا چطور خاطر دارن مثلا طرف افغانستان شما تا چت مطمئن هستین وقت سر میز مذاکره میشنن وقت این گونه قراردادها رو امضا میکنن چقدر متخصص دارن که تمام منافع ملی افغانستان و خواسته و آرزوهای مردم افغانستان در نظر گرفته او قرارداد بست لا امضا بکنن در این مورد یعنی بساس قانونهای افغانستان هم نه این چیزا باید در نظر گرفته شه هرچی که امریکا بگیره بگویه خب ما نمیتونیم این کار رو بکنیم از او خاطر چی فکر میکنین شما؟
خب سوال بسیار بسیار منطقی معقول امی است که بلیا نمیشه که در انعقاد قراردادها منافع یک طرف منعکس شوه و طرف دیگه تکلیف زیاد داشته باشه و حق و یا امتیاز کمتر که اگر اصل عادلانه بودن در قراردادها از بین بره هم اعتبارش صدمه میبینه و هم خود زمان اورانس خمه کنه، بالاخره از اعتبار و از محبوبیت او قرارداد میکنه که وفاداری یکی از طرفین حتما نسبت به قراردادها تحریک میکنه. بسیار سوال بجای است. ما برای ازی راه‌های حل داریم. یکی از اینجا شروع میکنیم که ما قطعا مسئولیت را نمیپذیریم. خب ایالات متحده آمریکا قسمی که در عراق عکس العملشان بسیار واضح بود، من فکر میکنم در افغانستان هم اینا عین پاسخ یا جواب خاط داشتن که ما در اینجا به حضور خود دوام نمیتیم به خاطر از اینکه ما مسئولیت نداریم. خب ما اگر از این میگذاریم که ما فعلا به همکاری جامعه جهانی خصوصا ایالات متحده آمریکا نیاز داریم، میپذیریم، چطور میشه که از اینمی ضرر بکاییم؟ اول خب ما گفتم که به معنای معافیت نیست، به معنای مسئولیت تعریف خاص خود را داره. فقط بعضی مشکلات البته در اونجا هم با وجود میه، یعنی قوانین نافذه ایالات متحده آمریکا سرشان تطبیق میشه و قاضی ایالات متحده آمریکا اونا را محاکمه میکنه. اما ایتو میشه که بعضن بعضی اعمال در قوانین نافذه ایالات متحده آمریکا جرم نیست اما در قوانین نافذه افغانستان جرم است. تعریف ایتو مسائل مهم است. مثلا اگر مسئله مشروبات مطرح میکنیم، اگر مسائل روابط جنسی را مطرح میکنیم که در قوانین نافذه ایالات متحده آمریکا تا زمانی که تجاوز نباشه، یعنی اراده طرف دیگه دخیل نباشه، دیگه
سعادت
او جرم نیست.
او بخشی دی حکومت رسانوی و دی مرکز مشر شاغلی صفت الله صحاف صافی دی تلیفون لاری رسانه دی که استاس خوشی دی دوی نظر من وارو بیا کرشی تاسی دی دوی پا نظر بانی تبصیره وکی. صافی صاحب تاسی تا هر کلی ویو دی افغانستان حکومت دی امریکا سر دی امنیتی ترون پا وراندی چه تقاضاوی لری، چه شرایط لری؟
سلام تاسو محترم ملګری ملمته ثابت کړه.
سلام
د افغانستان حکومت لکه د وړاندې چې د افغانستان ولسمشر واضح کړې ده او په حقیقت کې د افغانستان د خلکو د غوښتنه ده. هغه دا ده چې د امریکا د متحده ایالاتو سره موږ دا د وړاندې ستراتیژیک تړون امضا کړی دی او یوه برخه د دغې ستراتیژیک تړون هغه د امنیتي روابطو درلودل دي د امریکا د متحده ایالاتو سره. لکه څنګه چې ثابت شوه په خپلو خبرو کې ورته اشاره درلودله، دا باید د دوو مستقلو هیوادونو او دوه اړخیزو ګټو باندې ولاړ قرارداد وي او تر ډېره بریده د افغانستان حکومت دې ته لیوال وي چې داسې یو قرارداد وي چې تر هغه حدې امکان پورې، یعنې تر ډېره بریده پورې، د افغانستان منافع اوږدمهالې منافع په ځانګړي ډول نظامي او امنیتي منافع او ترڅنګ اقتصادي منافع باید په دې تضمین شي. خو په مبدا کې د افغانستان حکومت او د امریکا متحده ایالاتو دواړه حکومتونه دې ته دلچسپي لري چې داسې یو ډول تړون ولري. اما زه فکر کوم چې دا به لا د وړاندې وي چې د دغې تړون په محتوا او هغه تفصیل باندې اوس خبرې وکړو، ځکه د دواړو هېوادونو جرګګۍ یعنې دغه نمایندګان په دې اړه باندې لا د وړاندې خبرو بوخت دي. دواړه خواونه او په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتو
صافی صاحب او بخشید تاسی وای چې لا مخ کې دی، لیکن موږ چې دی په افغانستان کې د امریکایي او ناتو قوه او عمومي قومندان څرګندونې ګورو یا اورو، داسې معلومېږي لکه هغوی چې مخکې تصمیم نیولی، ځکه چې ښاغلی الن په وروستیو کې یو وړاندیز پنټاګون ته واستوه، په هغې کې ویلي دي چې د درې انتخابه یې په نظر کې نیولی دي، یا به شپږ زره ځواکونه پرېږدي، یا به لس زره او یا به شل زره. د دې معنا دا ده چې امریکا مخکې تر مخکې تصمیم نیولی دی.
زه فکر کوم چې د مذاکراتو په بهیر کې البته دا یو معمول قاعده ده چې دواړه اړخونه خپل هغه اعظمي غوښتنې مطرح کوي او یو ډول هغه مطبوعاتي او تر ډېره بریده پورې هغه د عامه ذهنیت جوړولو په برخه کې دوی یو کمپاین په لاره اچوي تر دې چې پر مقابل لور باندې هم تاثیر ولري او هغه هم پامې کړي او د مذاکراتو پر میز باندې دا ډېر تاثیر لري. خو زه فکر کوم چې تر ډېره بریده پورې تصمیم په دې اړه باندې شهید چې د امریکا متحده ایالاتو تصمیم مهم دی چې هغوی څومره عسکر په افغانستان کې پرېږدي، ولې د دې عسکرو د پاتې کېدو شرایط او هغې سره د افغانستان د حکومت موافقه او د افغانستان د خلکو موافقه شرط ده چې دغه په کوم ډول څومره عسکر او په کومو شرایطو دوی دلته پاتې کېږي د 2014 کال نه وروسته. دا هغه مسایل دي چې لا تر اوسه پورې په دې باندې مونږ نهایي پرېکړه ته نه یو رسېدلي. اما لکه ما چې مخکې وویل چې د افغانستان د حکومت په دې موقف دا دی چې مونږ موافق یو د دې تګلارې سره چې امریکا متحده ایالات یې لري، یعنې د نیت لري چې په افغانستان کې پرېږدي. وګورو چې دواړه اړخونه په راتلونکو میاشتو کې، یعنې دا یو نهایتا یو پیچیده او سخته مذاکره ده، لکه څنګه چې د افغانستان ولسمشر هم دې ته اشاره کړې وه، حتی د ستراتیژیک تړون په پرتله د هغې نه ډېره سخته او پیچیده ده. نو وګورو چې دواړه طرفونه په څه ډول موافقې ته رسېږي، ولې هغه څه چې مهم دي د افغانستان حکومت او افغان لورې ته هغه دا دی چې مونږ به تر ډېره بریده کوشش کوو چې د افغانستان ملي حاکمیت او ملي قوانین او د دې د افغانستان د خلکو غوښتنې او د دې هېواد ولي منافع په نظر کې ونیول شي.
آقای سعادت، خب که گرچه مسائل تکنیکی هم در اینجا بسیار زیاد است، منتها چیزی که مردم علاقه داره وقتی که میشنن رئیس جمهور تشریف میبرن به امریکا و قرارداد امضا میکنن، این مسائل مردم اوتوماتیک به مسائل دیگه فکر میکنن. حالا از 6000 یا تا 20000 عسکر اگر باشه و در این روزا مسئله مذاکرات صلح هم در میان است و در مذاکرات صلح بزرگترین امید دی است که میگن امو شرطی که میگن عساکر خارجی باید از افغانستان بره و امو برجا میشه، از او خاطر امید واری زیاد است که این بخیر مذاکرات صلح به نتیجه خواهد رسید. حالا که این اوا قرارداد شون، خب تعداد عسکرا معلوم شوه از امریکا و قواعدگاه ممالک ایقا و باز او شرایط که زمینه که امیدواری ایجاد کرده و امی صلح و مذاکرات صلح و ایگپا او چطور خواهد شد؟
خب ما هم سلام عرض میکنم به صفحه صاحب، دوست خوبم که حاضر شد، خوب شدی خلای نمایندگی حکومت در اینجا پر شد. اصلا من اینطور فکر میکنم رئیس جمهور افغانستان به این باور است که گویا بیشتر جنگ افغانستان به دست ایالات متحده آمریکا است و اگر ایالات متحده آمریکا و متحدینشان اراده بکنن میتونن که برای جنگ افغانستان نقطه پایان بتن و دیگر ما در این بحران به سر نبریم. تا جایی که ما با رئیس جمهور یک بار دوبار دیدیم بحث فعالین جامعه مدنی یا بحث تحلیلگرا، رئیس جمهور واضح میگه و یکی از شرایطش فکر میکنم اون قسمی که برای ما گفت با ایالات متحده آمریکایی است که اینمی نقطه تضاد را باید حل کرد، یعنی از یک طرف صلح و مذاکره و از طرف دیگه عقد پیمان امنیتی نمیشه ما اردو را همزمان به دست بیاریم. یعنی اگر ما به طرف عقد پیمان امنیتی میریم، به طرف یک جنگ بسیار طولانی و دوامدار در افغانستان میریم، و اگر ما به طرف مذاکره میریم، مذاکره را مطمئن نیستیم تا سال 2014 ایره ما موافقانه به سر رسانده میتونیم، یعنی ما در انزوا خاتم ماندیم و دوباره افغانستان به طرف امو سختی های تاریخ خواهد برگشت. من فکر میکنم که در گفتای رئیس جمهور چیزای مطرح بود که میخواهد به نحو اینمی تضاد را توسط ایالات متحده آمریکا حل بکنه. خب این تضاد، این که فکر رئیس جمهور چی رقم است که یعنی ایالات متحده آمریکا میتونه مستقیم سر پاکستان فشار بیاره و یا نیروهای دولتی افغانستان هم همزمان تقویت بته و خودشان هم جدی شون، از این طریق و یا ایست که رئیس جمهور افغانستان فکر میکنه که خود مدیریت جنگ مخالفین دولت افغانستان به دست ایالات متحده آمریکا است، یعنی همین مجبوریت ها ما را به یک طرف پیمان امنیتی میکشانه.
بله سعادت صاحب،
این تضاد این میخواین حل بکنید؟
بله بله، این طرف موضوع خو حل است، بخیر خو یاد بین خود گپا میزنن و دیالوگ میکنن، آرزوهای خودم به زبان میارن و گپا یک دیگر قبول میکنن، مگر مشکل اینجاست که بعضی از مخالفین میگن تا آخرین عسکر ما جنگ میکنیم، تا آخرین عسکر خارجی در افغانستان مثلا باقی مانده ما جنگ میکنیم. نه، فکر کنین یک عسکر و 10,000 عسکر تا 20,000 عسکر بسیار فاصله موجود است. یعنی این منطق مخالفین چطور بر از رو فهمانده شده که این عساکر که در اینجاست به خاطر اشغال نیست، اینا به خاطر تعلیم تربیت یا به هر چیز کس، یعنی طرف مقابل اگر شما میخواین بزیر به میز مذاکره بیارین خب یمی دلیل یک چیز باید بگوین برش. این منطقه چطور میتونن، یعنی چطور میشه تشریح کرد به مخالفین؟
خب اول خویی که خود مخالفین ای که روی بیارن به مذاکره و به منطق و استدلال بکنن، او هم اصل یا میار بر استدلال چی باشه بسیار مشکل است. خوب است که در اینجا صافی صاحب و در این مسئله بحث بکنه به حیث نماینده حکومت. من به حیث یک فعال جامعه مدنی اینجا نظر خود خواد دادم. من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا حضورش در بیشترین کشورهای جهان است که در حدود 130 کشور پیمانهای کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت داره که ایالات متحده آمریکا این رابطه با اونا حفظ کرده. از او جمله خود عربستان سعودی کشوری که ما 5 وقت طرف از او روی خود میگردانیم و نماز میخوانیم، یعنی در اونجا هم نیروهای ایالات متحده آمریکا وجود داره. در خود قطر که طالبا بیشتر سرش اعتماد کردن و نمایندگی سیاسی خود را اونجا ماندن و به خاطر مذاکره یک پایگاه را به وجود آوردن، در اینجا خود حضور دراز مدت ایالات متحده آمریکا اونجا است و دوام داره و به می قسم در کشورهای دیگه هم که زیاد ضرورت به مثال آوردنش نیست. ای به این معنا نیست اگر به هر اندازه ما بتانیم که پیمان امنیتی را قسم منعقد بکنیم که محدودیت های زیاد وضع بکنیم بالای نظامیان ایالات متحده آمریکا، ضمانت های اجرایی را در وجود خود پیمان امنیتی ما جستجو بکنیم در جریان برنامه، اگر باز فرصت بود که ما مسرش بحث بکنم و چطور امکان داره، من فکر میکنم میشه یک منطق باشه. اما ای که این منطق تا چه اندازه برای مخالفین جالب است، اونا چطور میتونه سر از این قناعت بکنه، این را هم در حالت ما بحث میکنیم که مخالفین کاملا مستقل باشه و این منطق خود حساب میکنن. اگر باز او گپای دیگه باشه که رئیس جمهوری افغانستان فکر میکنه، حکومت افغانستان فکر میکنه، باز ضرورت به این منطق نیست. من فکر میکنم حتیش تضاد هم وجود نخواهد.
سلامت و سر دیر مننه مختدی چه پمدی موضوع شاغل صافی نظرم واورو اوریدون کتا به نوبت ورکو چه
سوال از اونم بگیرن جواب بتن. بله،
زن معرفی که آزادی رادیو ترشن آسمان لندی پروگرام.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
اصلا تر بذارید نظر سر دار استاد من منوت سلام و نونی خیلی عبدالله من قابل نخبری کنم.
مرمانی که عبدالله سیب
فادا سمتم بخشن داده چه سمتی کن هرهی که به امریکا سر زین حوادون ترونون لری و دې تبعه پام کو چې حضور حالته حضور نه لري نظامی په حضور حضور په رحمت لري دا حال کې چې څنګه چې حضور راغلی په بل عبارت سره زموږ هواد اسوال کړي په دغه حالت کې له دوی سره دغه ډول تړونونه ځکه دی سره نظر آیا حقوقي ارزښت لري مننه
سید کور دی ودان بل اردن کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
سلام علیکم علی کله شما صاحب تاسو ته زریف نظر ته خارلی مهرمانی ورته ولا
نیازی صاحب
مهرباني هم نیازی هم له پروا نه تاسو ته تلیفون کړی کایم
مهرباني وکي
ډیر مننه الله سروان صاحب د موضوع په اړه باندې جدري له نظر او یو وختنه له خارلی سعادت نه لارم کوم اجازه وي تاسو
بله چون وخت کم دی لښلند
بله
وخت کم لرو یو څه لاندې خبري وکي مهرباني
بله بله بخیر لاندې ګورئ د جمهور رئیس همدغه سفر په امریکا ته دا ډیره یو تاریخي او مهمه سفر ده. په دې سفر کې څو موضوعات د کې دي. لومړی تاسو ګورئ په دې تنظیم د تشکیل په برخه کې افغان ځواکونو پسله 2013 کال وروسته او دوامه د بهرني ځواکونو مش په افغانستان کې دا مر ډیره کوم موضوع ده. په دې باندې دوی خبرې کوي چې هغه په څو مدد باندې په څو زرا باندې با ساتیر په افغانستان کې اوسېږي. او دغه موضوع د ما نظر دا دی تاسو ګورئ کا د بهرني ځواکونو مش خصوصا امریکایان په افغانستان کې اوسېږي دا ګاونډي هېوادو ته دا یو لوی ضربه هم چرا یو ډیر بد او وران ناورین د هغوی کوښښ کوي چې خپل نفوس پکې دننه افغانستان کښې وساتي او د خپل اهداف او سیاسي مشهور کارونه پکې وکوي. دا هم شاید په روان باندې دا ډېر بد اغېز وکوي، ځکه چې هغوی نه غواړي چې خارجي ځواکونه په افغانستان کښې اوسېږي. او زما پوښتنه له ښاغلي سعادت نه دا ده چې آیا د بهرني ځواکونو وطن ویا پکې افغانستان کښې اوسېدل دا د افغانستان په سیاسي حالاتو باندې پس د 2012 کال باندې دا اغېز وکوي یا نه کوي؟
ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو بل اورېدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي.
بله، سروان صاحب شمو نظرایم برلان ته سره
مهرباني کوئ سر
تاسو د غریب نظر او تابراني ملمان ته سلامونه. څنګه چې رئیس جمهور کرزی امریکا ته تللی دی، شاید په دې باندې دا پوهي دا مسله ده ته معلومه وي، کوم چې امریکایان وایي چې زموږ قانوني مصونیت حق صحیح دی، دوی په خپل قانون مني، زموږ قانون په مقابل کښې دوی دا زموږ قانون نه مني. دا خو ټول جان کوس اکثره دا خبره ده، خو ولې دا یو مشکل ده چې که ټول امریکایان مخالفین وایي چې یو نفر پاتې دي، دا مخکې تاسو یاده کړه او موږ په اخر دي، کله چې دوی حکومت یو قانوني حکومت جوړوي کښې رشوت او فساد او ګوره اغلن موضوع در معلومه دي
افغانستان حکومت پخپله د امریکایانو په ارتباط کله ناکله داسې مشکوکې څرګندونې کوي او وایي چې که امریکایان وغواړي چې سوله راولي، د دوی غوښتنه دا ده چې امریکایان دې په افغانستان کې سوله راولي. د افغانستان د حکومت منظور څه دی له دې خبرو؟ آیا د منظور دا دی چې امریکا دې په پاکستان فشار راولي او کنه په امریکا باندې شک لري چې امریکا قصدن نه غواړي چې طالبان له منځه یوسي یا د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان ختم کړي؟
زه فکر کوم هغه څه چې تعداد ورته اشاره وکړه تر ډېره بریده پورې واقعیتونه دي، او د افغانستان د حکومت موقف په دې اړه باندې ډېر واضح دی. نهایتا موږ د 2001 کال نه وروسته یعنې اصلي لوبغاړی په منطقه کښې او د افغانستان په قضیه کښې هغه د امریکا متحده ایالات وو او نوره نړۍ ځان سره راوسته دې جګړې ته. نهایتا که دښمني هم ایجاد شوه د دوی او د طالبانو تر منځ او جګړه هم دلته او د جګړې بل لوری هم د امریکا د متحد هېواد د هغې کوربه دی، یعنې پر دې معنا باندې چې د طالبانو قیادت پاکستان ته ولاړ او په دې کښې شک نشته چې پورې نه اخوا دغه جګړه تغذیه کېږي او دا ټول په دې باندې پوهېږي. زه فکر کوم امریکایان موږ چې کله اشاره کوو چې امریکا کولی شي چې په افغانستان کښې سولې سره یعنې هغه ټاکونکی رول ولوبوي، هغه پر دې معنا ده چې د پاکستان سره د دوی د کلونو اړیکې او د دوی د اقتصادي مرستې د پاکستان سره، او په عین وخت کښې د پاکستان ضرورت امریکې ته په ډېری مواردو کښې دا هغه څه دي چې کولی شي چې د دې دواړو هېوادونه چې امریکا
بله صاحب مننه.
بله، خب به هر حال یک مسئله اساسی که بود قبل از اینکه سعادت صاحب سوالا رو جواب بده و اصافی صاحب پرسان میکنه، مسئله نقطه اساسی که طرف مقابل همیشه شرط میمانده، مثلا آقای حکمتیار میگه که تا آخرین عسکر خارجی در افغانستان باشه ما جنگ میکنیم، باز از دیگه طرف در پاریس سنسون در دفترها اینا سفرها مصرفها میشه که ما صلح میکنیم. خب این مسئله شرط چطور میشه صاحب در این مورد؟ همی یک روشنی پرتین حکومت چطور به طرف مقابل اصافی صاحب شما رو آقای صافی؟
فکر کوم چې د صافي صاحب ټلیفون قطع شوی دی.
خیر،
سعادت صاحب ته به نوبت ورکړو د اورېدونکو پوښتنو له دوی څخه وي. سعادت صاحب، که څه هم ځینو پوښتنو ته فکر کوم چې ځواب ته ضرورت نه وي، لیکن یو اورېدونکی عبدالله چې
بله، خب آقای صافی دوباره در لاینشان بله برقرار شده. آقای صافی، امی اصلا یک نقطه اساسی مهمه که در ذهن همیشه خلق میشه، شما بخیر تلفن دان قطع سوال نشدیدین، مسئله ایست که طرف مقابل یعنی میگن که تا آخرین عسکر خارجی در افغانستان باشه ما می جنگیم، بر از نو چطور شما میگین که این اوتنیس یا یک دلیل باید بودین که از میز مذاکره نگروزن؟ نه
خب
فکر میکنم آنچه که در افغانستان یعنی جنگی که در افغانستان میگذره بیشتر یک جنبه سیاسی و اهداف و منافع علاقاتی است در منطقه که چنین جنگ را تغذیه میکنه البته و فکر میکنم که هیچ دیدگاه دینی و یا اعتقادی در این راستا وجود نداره یعنی حتی فتوایش مفتی عربستان سعودی را شما در مراسم حج در حضور داشتی میدیم مسلمان شنیدیم شیوه هایی که در افغانستان استفاده میشه در این جنگ فکر میکنم کاملا مغایرت با دین اسلام داره و موضوع دیگر طرف مقابل باید این را بپذیره که بیشترین قربانی خشونت و جنگ از یا علیه افغانستان در 10 سال گذشته مردم افغانستان بود ملکیای افغانستان بود و امروز اینها بیشتر از این که نیروهای خارجی را هدف قرار بدن فکر میکنم اردوی افغانستان و پلیس ملی افغانستان و تاسیسات عمومی ملکیت مردم افغانستان
لیکن صافی صاحب دا خبر صحیح ده دی مخالفین و یعنی دی دولت وسلوال مخالفین و اولین و اساسی غوښتنه داره چې بهرنیان په افغانستان کې نیوي که افغانستان له امریکا سره یو موافقه ته رسیږي او دغه موافقه پر اساس په افغانستان کې بهرنی ځواکونه په چیرې امریکایي ځواکونه پټ کیږي فکر نه کوي چې د سولې راتلونکي ذاتي بخي مبهمه کیږي او دا امید ختمی شي
زه فکر کوم چې نه بلکې په زمونږ په اند باندې کېدل شي چې د سولې پروسه تقویه شي د دې پر بنسټ چې هغه پر دې معنی چې د یو وخت نه د امریکا او د متحدینو مستقیم ګډون په جګړه کې هغه لمن د دې دغه توافقنامې پر اساس باندې او د مخالفینو دغه پلمه چې دوی د افغانستان په کلو او باندو او یا په دهاتو کې د هغوی سره په جګړه کې بوخت دي دغه له منځه ځي د بل اړخ نه دا د سیمې هېوادونو ته هم یو اشاره کېدلی شي چې امریکا او متحدین یې په لویه پیمانه نه غواړي چې په افغانستان کې پاتې شي او یو بیرونی تهدید دم که د نورو هېوادونو په وړاندې ایجاد کړي او دا هغه نقطه ده چې کېدلی شي دغه هېوادونه په نتیجه کې بېرته وهڅوي چې هغه ډلې هغه ګروپونه چې د دغې هدف لپاره ترې استفاده کېږي د افغانستان په جګړه کې د هغوی په مهارولو کې اقدام وکړي د درېم اړخ نه کېدلی شي چې که طالبان یا مخالفین دغه غوښتنه کوي چې مخکې له دې نه چې په سیاسي پروسه کې را داخل شي او یو چوکاټ د دغې هدف لپاره چې د ټولو افغانانو همدغه غوښتنه ده هېڅوک په دې خوشحاله نه دي چې خارجي ځواکونه یا نظامي ځواکونه د هغوی په هېواد کې جنګي رول ولري زه فکر کوم دا په یو معقول منطقي او د تفاهم په چوکاټ کې ممکنه ده نه د جګړې په لارې نو په حقیقت کې دغه ډول پیمان او دغه ډول محدود کېدل ته خارجي شتون په افغانستان کې زمونږ په اند باندې کېدلی شي چې د سولې پروسې سره د دغې درې اړخونه ډېره مرسته وکړي
سلامت اوسئ سعادت صاحب تاسې څومره موافق یاست له ښاغلي صافي سره
یو د جګړې مشروعیت دی زه فکر کوم چې هغه تعداد چې الن ویلی د 6000 او 10000 زه فکر کوم د مخالفینو د جګړې د توجیه لپاره په هماغه تفسیر چې هغوی لري د کومو معیارو یا د اصولو له مخې چې قضاوت کوي کفایت کوي هغوی ته د جنګي انګیزې له مخې او هماغه مشروعیت او یا تقدس ورکولو له مخې نو پاتې شوه دا چې متحده ایالات به په پاکستان باندې رښتینی فشار وارد کی یعنی د حکومت پر حالت د متحده ایالاتو په اراده باندې شخص هغه واقعي فشار نه دوی په پاکستان باندې وارد کړي نه دي تر اوسه پورې چې مخالفین کنټرول کیا بیا د شخص بیا په یو ډول باندې متحده ایالات په افغانستان کې جنگ مدیریت کوي یا په نورو ځواکونو باندې دغه شک او دا کار نو وخت نو وخت د افغانستان حکومت هم کړل د مایکل سیمپل لیستل د هلمند کې د مشکوک فعالیتونو باندې نیول دي تر ځینې نور خبرې دا د فکر کوم چې دا تقدس به لمنځه لاړ نشي خو د افغانستان د حکومت هغه باور دوی هلمند کې چې په افغانستان کې به بحران پای ته رسیږي اما امریکایانو سره چې تر کوم اندازې پورې موږ په تماس کې یو یا نو وخت نو وخت سره خپل نظریات ورکو یو بل سره هغه تعامل ډول برداشت هم ورکول کیږي هغه د فکر کوي چې کومنګ دغه د افغانستان لاسکلن مزل پلس مترو باندې محاسبه کو هر کال یو متر وګڼو مخالفینو دغه د جګړې درون پیټه تا تر دغه نه یا لس نه هم نه متر راوړی دی او دغه یو متر نورې ځکه وړي چې وایي چې 2014 کال هر څه ختمیږي. یعنی که دوی په دې باندې پوه شي چې په راتلونکي کې 50 متره یا 100 متره لاره مزل نور په مخ کې راځي، نو دوی به دغه بار حملولی ونهشي او ستړي به وي له دې حالته. دغسې یو برداشت په امریکایانو یا نړیوالې ټولنې کې هم شته. اما زما فکر بل څه دی، زه هم له دې نه جدا اندېښنه لرم چې که چیرته موږ دغه تضاد یا دغه تناقض موږ حل نه کړو، زه فکر کوم چې موږ په افغانستان کې د دې تړون په انعقاد سره نه یوازې موږ نیکمرغي خواته نه ځو، بلکې موږ د یو اوږدمهالې او ستړي کوونکې جګړې خواته ځو. نو هیله دا ده چې د دې تناقض یا د دې تضادونو لپاره حل لارې چارې وموندل شي. که دغه تړون کېږي،
ساده صاحب د عبدالله پوښتنې ته کوم ځواب ووایست؟ دی وایي چې امریکایي ځواکونه که نورو هیوادونو ته تللي دي، منظور عربستان او کویت او نور دي، نو هلته دی وایي چې د یوه قرارداد په اساس ورغلي دي افغانستان ته. دی وایي چې اول دوی راغلي دي افغانستان یې د ده په وینا اشغال کړی دی او بیا ورسره تړون کوي، نو د ده په نظر دا به قانوني جنبه ونه لري. دوی ته تاسو څه وایست؟
دوی ویل چې هلته نورو هیوادونو کې بهرني پوځیان نشته، جدا نشته. حتی په سعودي کې تر هغه وخته پورې چې صدام و، د هغه نه وروسته زه معلومات نه لرم، د صدام د تهدید له ویرې ډېر امریکایي سرتیري و، تر 1000 او حتی تر کله تر 3500 هم و، په کویت کې هم و، او حتی سعودي د دوی ټول لوجستیکي هغه مصارف ورکول. یعنی نه یوازې امریکایانو دوی ته پیسې نه ورکولې، بلکې دوی امریکایانو ته پیسې ورکولې، هغه د امریکایانو مصارف یې ورکول. نو په قطر کې عملا دا اوس په پراخه پیمانه نظامیان پراته دي. یعنی په نورو اسلامي هیوادونو کې هم دا شته، او په ډیرو مقتدرو هیوادونو کې شته، لکه جاپان، لکه جرمني، لکه ایټالیا. نو دا په دې معنی نه ده چې نظامي شتون نه لري. زمونږ مطلب دا نه دی چې مثلا موږ کاملا د متحده ایالاتو د نظامي شتون نه حمایت وکړو. که چېرته مخکې نیازي صاحب هم د پروان نه پوښتنه وکړه چې وتلو اوسېدل به یې کوم اغېز ولري، اوس مهمه خبره دا ده چې اوله آیا موږ متحده ایالاتو ته نه ویلی شو که یې نه شو ویلی. دې پوښتنې ته باید ځواب ورکړو. که موږ نه ووایو، فرضاً همدغه کار موږ وکړو، واقعا موږ د نړیوال ټولنې نه په انزوا کې واقع شو، موږ د 2014 کال نه وروسته آیا د افغانستان همدغه جغرافیوي سلامت ساتلی شو؟ نور خلاصه کوي چې موږ دا سیاسي ثبات ولرو، اقتصادي ثبات په راتلونکي کې پیدا کړو، موږ د سمو مشروع نظامونو خاوندان شو که یې نشو لرلی. که چیرته یې نشو لرلی، دا په دې معنی ده چې موږ متحده ایالات ته نه شو ویلی. که اجازه راکړي زه سروان صاحب دغه مسله د حل لارې په توګه مطرح کړم. څو مسلې دي په دا امنیتي تړون کې. یو مسؤلیت نه دی، مسؤلیت مسله داسې حل کېدای شي. دوی څو شیوې لري، درې شیوې دي په نړۍ کې. یو د ګډې محاکمې اصل دی. یعنی ګډه محاکمه داسې ده چې د دواړو هیوادونو قاضیان کینی، اما قانون د متحده ایالاتو یا د افغانستان قاضیان کینی. مثال دا یو هغه د اصل دی. دویم اصل په دې کې دا دی چې محدودیتونه وضع شي. مثلا مسؤلیت کم ځای کې دی. کله چې دوی د خپلو نظامي اډو په منځ کې وي، هغلته مسؤلیت لري. د هغه ځینه چې بهر شول، لکه په جاپان کې څه دی، لکه جرمني کې څه دی، بیا دوی مسؤلیت نه لري. دریم اصل د نظارت اصل دی. یعنی کله چې امریکایي اتباع جرم وکړي په ځینو هیوادونو کې، محاکمه د امریکا قوانینو له مخې کیږي، خو نظارت د دې محاکمې نه په خپل هماغه کوربه هیواد کې، یعنی جدن عملته حضور لري. اوس موږ په دې تړون کې یوازې د مسؤلیت مسله نه لرو، د مشروع دفاع یا سلف دیفنس مسله ده، د زمان مسله ده، کوم محلونه ورته ورکول کیږي،
څومره
سرتیرو د فعالیت ډول ده.
تشکر صافی صاحب. یک چیزی که د فکر ما حالا رسید، پروگرام ما آستاسته به پایان نزدیک میشیم، که مشکل اساسی در کجاست؟ مثلا بگیم که در جرمنی عساکر امریکایی بود، وقتی که اونا یک دفعه گفتن که ما میخواییم برایم از اینجا، و یک قسمت عساکر خود کشیدن و کل جرمنی ورخطا بود و حکومتش ورخطا، کلشان میگفتن که لیاز خدا نرو و قانونا خود صحیح میکنیم باش. یعنی به مردم، یعنی مردم جرمنی کلی واضح میفهمیدن بودن عساکر امریکایی در این منطقه به ما ضرر نداره، نوز فایده داره. اگر شوروی در وقت کدام کار بکنه، یا امریکایی ها که ما کمک میکنه دیگه، نه به مسئله داخلی ما یا مداخله میکنه، نه در قانون ما مداخله میکنه، نه در پلیس ما مداخله میکنه، چیز نیست. یا هست و اینقدر کار به مردم جرمنی پیدا میشه، مچمت اقتصادشان میشه، مچمت تیاره مبروزن ایگپا. یعنی منظور متر است که اگر شما یعنی دولت آقای کرزی مسائل خوب واضح به مردم تشریح بکنه، مردم در پشتش استاد میشه، منطقه مسائل خوب صحیح واضح نمیشه، اونو در طرف مقابل هر مقصد که داره گپای از وارو کل یه میشنه، مثلا از رسانه های دولت کده، رسانه های از وزود کده، در فیسبوک ها و در تیوتر ها و ای گپا کل چیزای خود میگن راست دروغ میرسن، منطقه دولت نمیتونه که گپای خوب خودم به مردم صحیح تشریح بکنه، یا کسایی که تشریح میکنن یعنی قسم میشه که گفته نمیتونن یا دلیل گفته نمیتونن، مردم باور نمیکنن. از این خاطر یک کمبودی نمیبینین که یک ضعف هست در طرف دولت هم زیب.
فکر میکنم که اول خیز که هیچ مردم افغانستان هیچ دهی نمیه که بلیاز خدا شما باشیم یا نرین. یک منطق متضاد وجود داره، آنچه که تا به حال در دیدگاه های دو طرف دیده میشه وی است که خب امریکای ها از یک منطق کاملا مغایر آنچه که افغانستان فکر میکنن روی میز مذاکره به این معنی که وا فکر میکنن که در نهایت انطوری که شما مطرح کردین افغانستان با ما ضرورت داره و اگر ما افغانستان ترک میکنیم افغانستان دچار میشه به مشکلات فراوان بعد از سال 2014 و به این منطق باید افغان ها حاضر شوند و موجودیت ما را با شرایط ما بپذیرند. اما دیدگاهی که به طرف افغانستان یعنی به نزد حکومت افغانستان وجود داره که در نهایت یک تعامل دو جانبه است بین دو کشور مستقل و سال 2001 یا 2003 نیست، فکر میکنم دولت منتخب وجود دارد، پایه های دولت کاملا برجاست، از پارلمان گرفته تا حکومت تا قضا. ما پیشرفت های زیاد در روند دولت سازی در افغانستان داشتیم و امروز ما اگر وارد چنین تعامل با ایالات متحده آمریکا یا با کشور دیگر میشیم از منطقی یک دولت میشیم، نه از منطقی یک گروهوار. نه اگر چنین قراردادها در سال 2001 و یا پیش از او یا بعد از او امضا شد فکر میکنم که توافق و یا اجماع ملی را با خود نداشت و مشروعیتش همچنان در زیر سوال بود و این حساسیت دولت افغانستان درک میکنه، حکومت افغانستان این حساسیت درک میکنه و از این خاطر با حذر و بسیار با شکل محتاط با بستن پیمان امنیتی با ایالات متحده امریکا عمل میکنه. منطقی که ما داریم در نهایت است که امریکا همچنان به هیچ کشور بزرگ جهان و افغانستان با داشتن موقعیت استراتژیک در منطقه و فرصتها و ظرفیتهایی که در آینده به افغانستان در پیش روی خود داره و همچنان ضرورت دارن با موجودیت در چنین منطقه ای که خب با سه کشور اتمی محاط است و کشورهایی که با ایالات متحده امریکا روابط خوب نداره، اصلا اینجا بیشترین منافع استراتژیک و یا دراز مدت و یا راهبردی ایالات متحده امریکا هم چنان
صفحه سب امده مسئله چی تاسیه دویل مهم و ایوادون و پمنس که افغانستان موقعیت
منافع هر دو طرف تضمین بکنه
دا ایو عبدون که امده پشتنوه لکه چې زما واس نه ورئ صافی صاحب دی واوریدون کې پښتنه دا وایم دغه د امریکا مو دلته حضور به شاید سبب شي د په نظر چې گاونډي هیوادونه په افغانستان کې مداخله ته دوام ورکړي او یا مداخله لا زیات کړي د په نظر وایي چې دوی پوښي چې امریکایي ځواکونه پاتې کیږي دوی به افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ په ځای تخریب شروع کړي او جګړه به نوره مشته شي.
ام دغه موضوع ما ورته مخکې په خپلو خبرو کې هم اشاره وکړه، یعنی چې هغه به د امریکا د حضور د نوعیت په نتیجه کې څرګندېږي دوی کوم ډول حضور غواړي. تر اوسه پورې چې هغه څرګنده ده موږ ته او موږ سره یې په مذاکراتو کې شریک کړی دی، هغه دا ده چې دغه حضور به کاملا یو حمایوي او کومکي حضور وي او د دې پر بنسټ به وي چې د افغانستان ملي ځواکونه لا تر اوسه پورې په هغه کچه چې لازمه ده په خپو نه دي ودرېدلي او د امریکایي عسکرو شتون په افغانستان کې ضرور دی تر څو پورې دغه د تجهیز او د تربیې د افغانستان د ځواکونو چارې دوی پرمخ بوزي. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې د افغانستان حکومت ورته متوجه دی او موږ لا تر
اوسه تاسې وایئ چې ضرورت موافقې ته د دواړو خواوو ضرورت دی. لیکن فکر نکوی چې د افغانستان ضرورت بخی له امریکا سره د مقایسه وړ نه دی. تاسو وایئ چې افغانستان اوس پارلمان لري، ملی اردو لري، ملی پولیس لري، لیکن که د امریکا مرسته نه وي، د نړیوالې ټولنې مرسته نه وي، نه د ملی اردو پاته کېدی شي، نه ملی پولیس پاته کېدی شي، ځکه چې د افغانستان عواید خو دومره هغه نه لري، امکانات نه لري چې دغو ټولو ته معاش ورکړي.
نه زه فکر کوم د دغې زاویې نه نه باید بحث وکړو. یعنی ما مخکې هم وویل چې امریکا چې افغانستان په 2001 کال کې هېڅ نه درلودل، ولې امریکا دلته راغله افغانستان ته؟ د دې پر اساس راغله چې دلته یو نړیوال امنیت ته تهدید موجود درلود. لس کاله وروسته هم دغه تهدید پر ځای پاتې دی. افغانستان کې سوله نشته. د افغانستان هغه جوړې شوې ادارې لا تر اوسه پورې د تهدید څخه مخ دي. په نتیجه کې دغه تهدید جهان ته هم متوجه کېدلی شي، او دا هم د هغوی ضرورت دی په افغانستان کې. نهایت کې نړیوال امنیت چې ټول د نړۍ هېوادونه مهمه ده د دې لپاره چې په دې کې ونډه ولري، د افغانستان د خلجې او د افغانستان په بیا رغونه یا جوړونه کې په خپل درولو کې. خو دا باید ضعیف او د قوي ترمنځ نه وي. نهایتا موږ حقوقي ارزښت ته چې کله ساده څه په دې باندې ډېر ښه پوهېږي، صحیح ده چې موږ په ضعیف او اقتصادي لحاظ باندې نوی جوړ شوی دولت یو، هغه مقومات چې ډېری دولتونه لري شاید موږ ونه لرو، اما کله چې بیا حقوقي قراردادونو ته راځو دغه یو نړیوال اصل دی چې هغه هلته بیا د قوي او د ضعیف موضوع نه مطرح کېږي، هلته د تساوي پر اصل باندې معامله کېږي. او دا هغه څه دی چې د افغانستان حکومت غواړي چې په دغې قرارداد کې باید
بله. ساده صاحب، حالا آخرین دقایق ماست که از او خاطر یک جنبندی خوب شد. منظور من سوال من به تو یک چیز بود که اگر اراده ملی در پشت هر تصمیم دولت باشه، دولت میتونه کار خود خوب صحیح انجام بده. مثلا در ترکیه، در جرمنی، در دیگه جایا اونا به مردم واضح میگن که این از این قرارداد مقصد اینترست، مردم هم که استاد میشه و تگه پا. در اینجا در افغانستان گفتیم طرف دولت نمیتونه که امو کارای خوب و مسئول صحیح به مردم برسن و اراده ملت که خود یک جای گرفتن نمیتونه، اگر بگیرم بسیار ضعیف هست. نظر شما در این مورد چی است؟
خب من قبل از یک مسئله را میخوایم یادواری بکنم، اویی که بشک در انعقاد توافقات یا امضای اسناد بین المللی نمیشه که بحث کرد کدام کشور قوی و کدام کشور ضعیف است. باید با یک شخصیت و حیثیت مساوی دو کشور بین خود به امضای پیمانا بپردازن. اما در جریان مذاکره یا امو چانزنی هایی که وجود می داشته باشه، کی امتیاز زیاد بگیره، کی تکلیف زیادتر داشته باشه، معمولا ابزار و وسایل دیپلماسی بسیار مطرح است. یعنی اونجا کشورهای زورمند زورور است و کشورهای ضعیف است. ما زمانی که سر میز مذاکره میشینیم، دمو ابتدا خود نظر صاحب شما مسئله بسیار مهم مطرح کردین که دولت افغانستان کشور است که تجارب امضای تو پیمانا را نداره. حتی از لحاظ تجربه ما ایالات متحده آمریکا شاید بیشتر از 200 مورد پیمانه عملی را تجربه کرده باشه به می شکل. حالی ما نمیتونیم که بگویم که ما کاملا یک با یک حیثیت و با یک وقار برابر با ایالات متحده آمریکا سر میز میشینیم، عین امتیاز را به دست میاریم چیزی را که ایالات متحده آمریکا میخواهد. درست است. ما باید تلاش بکنیم. ایالات متحده آمریکا خواستای خود داره، شاید با ما زیاد کارش نباشه. ما خواستای خود را داریم. ای که چقدر اینمی وجوه مشترک منافع دی پیمان مطرح میشه، ای بسیار زیاد مهم است. اما یک مسئله که نظر صاحب شما مطرح کردین و که دولت افغانستان صاف نمیگه برای مردم، اول ما باید بگویم که ایالات متحده آمریکا نسبتاً اعتماد خود بین مردم خود و تا جای در جهان حفظ کرده، ثبات روابط بین المللی خود. اما در مسئله داخلیشان به مشکل، اما دولت افغانستان یک نظام بسیار با وقار و با حیثیت در بین جامعه افغانی نیست که اینا هر چیز را بگوین و مردم افغانستان را بپذیره. متاسفانه هر آن چیزی را که از یک طرف نظام افغانستان میگه، نظامی که در سال 2012 فاسدترین نظام جهان شناخته شد، بیشترین نقض قانون اساسی خود انجام داده و هیچ برنامه بسیار منظمی را به خاطر پیشبرد نظامداری و حکومتداری اینا ندارن. اینجا اگه اینا بر ملت خودم یک چیز را میگن، شاید مردم سرشان باور نکنه. و مسئله دیگه ای است که تا جای متاسفانه ما هم مردم احساساتی داریم که عملا فعلا به خاطر اینمی گپا خدا میکشن دیگر آرام میکشن. دولت افغانستان تا جای ده این مسئله از احتیاط هم کار باید بگیره که نشوه ابراز نظرهای پیش از وقت هم تحرکات داخلی را به وجود بیاره. قسمی که شما میفهمین منطقه در اینجا با این مسئله تا جای زیاد تضاد منافع داره و این مسئله به جای از اینکه ما را به طرف حل بره به طرف بنبست بکشانه. من فکر میکنم از دو طرف ما مشکل داریم، از احتیاط زیاد باید کار
کنیم. دیر زیاد مننه ده افغانستان ده حقوق پوهان و ده شبکه رئیس عبدالستار سعادت او ده غرض ده حکومت در رسانه‌ای ده مرکز رئیس شاغله صفت الله صحاف صافی لدوارو ډیر مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړه او زموږ او زموږ اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل.
اما به نوبه خود بسیار زیاد تشکری میکنیم آقای نعیمی تشریف آوردن، ما استاستا باید استودیو را آماده بسازیم به برنامه های دیگه، از دوستشان مرخص میشیم تا برنامه آینده. خداحافظ و ناصرتان.